واقعی سر جر جر دبان دزی دی سالات سبب گردی.
زین الله وای چی او خیمی ده نشیل عمله ده کورنی اخ پلبانو ده اوو بارده
روشی کلوار سمان دیر و سر نکیرم از چیزون مارده کیه و مارده با ده اغیزه کیه.
او ده پروگرام پا پاکی و پزل پوری درامه لرو.
دکتر سیب زنگی می تباشو بس نوری چکه تو جون می تباشو
نو تا اقا وقت نپویه دلی چه چرس انسان تا تاوان لری؟
دکتر سیب زمان دیوال لس کاله کیگی چه ده چرس و نشکهی خصورا و سپیل زمان ده.
اوس د خبرونه لومړی مطلب ترازو. سلګونه معتادین چې د کابل او فرا ولایتونو په زندانونو کې ساتل کېدل د معتادینو د درملنې مرکزونو ته یوړل سول. د طالبانو د حکومت امنیتي او روغتیایي چارواکي وایي دا معتادین چې نږدې 3000 کېږي د معتادینو د درملنې مرکزونو ته وړل شوي او ځینې معتادین بیا تر جوړېدو وروسته کورنیو ته سپارل شوي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
یو میاشت مخکې د طالبان حکومت د افغانستان څو ولایتونو څخه معتادین راټول او زندان ته واچول. د فرا د امنیې قمندان نعمت الله معصومي ازادي راډیو ته وویل سلګونه معتادین چې په زندانونو کې ساتل کېدل تر درملنې وروسته د هغوی د کورنۍ په ضمانت له زندانونو څخه خوشي سول.
شپږ یا شپږ نیم سوه کسانانو په اندازه مجاهدینو الحمدلله راټول کړله په محبس کې وه. درملنه یې هم ځینې وسوله ښه سوي هم دي تر ډېره. دا نوي کسانان چې درملنه یې سره سوې ده او ښه پوره سره تیار سوي دي هغه مونږ دوی کورنۍ ته ور وسپارله او له غریبانو څخه مونږ د اکثر څخه ضمانتونه هم ځینې اخیستي دي چې بیا به د دوی د داسې یو بد عمل مخنیوی به خپله اخره کورنۍ بې کوي.
د افغانستان د پخوانی حکومت عام روغتیا وزارت شمیرو له مخې تر کابل او نیمروز ولایتونو وروسته په فرا کې معتادین ډیر دي. که څه هم په کابل ولایت کې تر اوسه زور ډیر بې سرپناه معتادین ژوند کوي خو د طالبان حکومت یو میاشت مخکې 2000 دا ډول معتادین راټول او د پلچرخي زندان ته واستول. په کابل کې د ابن سینا په نوم د معتادینو د درملنې زربستریز روغتون مشر ډاکټر ظاهر سلطانی وایي د ټولو هغو معتادینو درملنه سوې چې د دوی روغتون ته وروړل سوي دي.
د حدود 2000 نفر مریضای
د 2000 په شاوخوا کې ناروغان چې زندان ته وړل شوی وو زموږ روغتون ته راوړل شوی او اوس یې درملنه کیږي. دا مې روغتیا وزارت ته لارښوونې په اساس تر اوسه نه دي رخصت شوی. زما په نظر کوم نوی پلان په پام کې لري چې ور باندې عملي کیږي. له همدې امله دا ناروغان اوس په روغتون کې دي.
د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې د معتاد د درملنې دوره 45 ورځې ده خو چارواکي په دې اړه جزئیات نه ورکوي چې ولې د معتادینو د درملنې دوره 10 ورځو ته رالنډه کړې ده. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر بشیر سروري وایي چې یوازې د معتاد د درملنې لپاره 45 ورځې بستري کېدل کفایت نه کوي بلکې معتاد له روغتون څخه تر رخصت کېدو وروسته هم د کورنۍ پالنې او څارنې ته اړتیا لري.
نوی مریض فارغ شوی او هغه مرستې ته ضرورت لري چې موږ یې دوباره احتیاط ته لاړ نشي یوازې د مریض په بس کې نه دی. ضرور دی چې تخنیکي یا کلینیکي یا اجتماعی مرسته ورته ورسیږي چې هغه تر یو حده پورې خپل ځان باوري شي او خپل ځان وساتي نو بیا په خپله کېدای شي چې هغه خپل ځوان مستقله توګه مخته بیایي. نو دا برنامه باید یي چې مریض ته مرسته وکړي چې دغه عملونو سره وجنګېږي او په ده باندې حاکم شي.
د طالبانو حکومت له زندانونو او معتادینو د درملنې له مرکزونو څخه د معتادینو تر رخصتولو وروسته خپله له معتاد او هغه له کورنیو څخه په لیکلې بڼه ضمانت اخلي چې بیا به نشه نه کوي. خو معتادین له حکومت څخه غواړي د دې لپاره چې دوی بیرته په نشو اختل سي باید د کوکنارو د کښت او نشې موادو د خرڅولو مخه ونیسي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې د مورفین نشه د انسان روغتیا ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټرې سارا حیدری خبرې واورو.
مورفین یو قوي درد آراموونکی درمل دی. په خپل اړه د تریاکو څخه جوړ شوی دی. لنډمهاله تاثیرات دې د دې چې دا د درمل په توګه باندې استفاده کوي درد آراموي. اوږدمهاله تاثیرات چې د لومړی احتیاط رامنځته کوي. که چیرته څوک د معدې زخمونه ولري د دې دوا څخه استفاده وکړي د معدې خونریزي ورته پیدا کوي. همدغسې د عضلاتو شخي او درد خپل سرګنګسیت ډپریشن یا خفګان کچیرته لیبر یا د زیګون د دردونو په وخت کې د دوا څخه ورڅخه استفاده وشي نو دغه ماشوم نه پیدا کیږي او هغه رحمي تقلصات چې د ولادت په وخت کې ناروغ ته پیدا کیږي له منځه وړي او بل دا چې دا ماشوم موتاد دنیا ته راځي. په دې وخت کې کو ګورو دا ماشوم ډیر زیات ژاړي، د عضلاتو شخی لري، خلوازی یا یاونینګ ورته وي، دا په ماشوم کې لیدل کیږي. ماشوم صحیح شوتی نشي رودلی.
آیا پوهیدلاست؟
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت د مالی او تخنیکی امکاناتو د کموالي له امله معتادین د درملنې د مرکزونو پر ځای په زندانونو کې اچولي دي. له دې زندانونو څخه یو هم د کندهار مرکزي محبس دی چې اوس مهال نږدې 3000 معتادین پکې ساتل کیږي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې له دې لارې نشه یي موادو ته د خلکو لاسرسی کم کړي، خو طبي ډاکټران بیا وایي چې د درملو له ورکولو پرته ناڅاپه پر معتادینو د نشه یي موادو بندول هغوی له روغتیایي ستونزو سره مخ کوي. په دې اړه ستاسې پام یو راپور ته اړو.
دا د بیلابیلو نشو معتادین دي چې د کندهار مرکزی زندان ته راوستل شوي دي. په زندان کې د معتادینو ساتل د یوې ورځې خبره نه ده، بلکې د دوی شمیر ورځ په ورځ پسې ډیریږي. دا معتادین که څه هم په زور له کوڅو او لارو څخه راټول شوي او دی زندان ته راوړل شوي، خو بیا هم د طالبانو په دې کار خوښ دي. محمد د تیرو دریو کالو راهیسې هیروین څکول او اوس د طالبانو لخوا زندان ته راوستل شوی دی. دی وایي چې د طالبانو لخوا د درملنې لپاره د معتادینو راټولول ښه کار دی.
دا کم خلک چې په محبس کې ناسي دغه اوس چې رښتیا د خدای ویلي 90% 95% دغه ټول عملیان دي. د شار ادیرې په ډکې وي، د جاده په ډکه وه، ولاکه چاته په څلور ورځو هم ډوډۍ رسېدله، په درې ورځو هم ډوډۍ رسېدله، اوس دلته وروره ډوډۍ هم ورکوي. نو دغه د خپل د ځان د صحت دپاره چې راوستلي یو دغلته لا د مجاهدینو د کور ودانی خیر دی ویسي، ولاغه د منګه د مور د پلار دعایو بلا ورپسې سي
احمد الله که څه هم په زوره زندان ته راوستل شوی، خدای وایي چې تر ډیره حدې درملنه شوی او تر پخوا یې روغتیایي وضعیت ښه شوی دی.
کامره کم نشي وته ماشي مکول د پلار سره مجنګونه کول د قربان سره مکول مګر زما بس ارسه ولا رسېږي.
پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ مخکې د کندهار په دې مرکزی زندان کې تر 2500 ډیر زندانیان ساتل کېدل، خو اوس په دې زندان کې 950 کسان ساتل کېږي چې 800 معتادین دي. د کندهار د مرکزی زندان مرستیال مولوی منصوري وایي دوی هڅه کوي چې په زندان کې ساتل شویو معتادینو ته د درملنې ترڅنګ هغوی ته د ژوند نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي.
هغه ساتنه بخیر ډیر ورته برابر کړی دی، یعنی تم علیحدہ استاد ورته درول ساندې تخلیف تکرارونه کوي او دغه رقم ډاکټرانو ته برابر کړی دی که نه کړی، یعنی هغه تر 14 ورځ درملنه کوي، که چیرې دلته درملنه نه کوي شفاخانې ته بیا یو او بل د معتادینو روغتون دی هغه ته هم استو تقریبا دوی وخت حالت وخت لري چې موږ څومره طاقت هغه مکمل د دې دغه باندې دغه کړی استعمال کړی دی چې مثلا دې طرف لا پاک صحت لري کله تلای جوړ روغ.
طبي ډاکټران نشه یي موادو ته د لاسرسي محدودولو په برخه کې د معتادینو راټولول ښه اقدام بولي، خو زیاتوي چې زندان د معتادینو د درملنې او ساتنې لپاره مناسب ځای نه دی. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر فرید بزګر وایي چې له طبي پلوه معتاد ناروغ بلل کیږي او په زندان کې د هغه ساتل په خپله معتاد او نورو زندانیانو ته نورې ستونزې پیدا کوي.
په زندان کې د معتاد اچول په دې معنا دی چې معتاد ته د مریض نه بلکې د یو مجرم په سترګه کتل کیږي او دا ډېرې ناوړې پایلې درلودلی شي، ځکه زندان د دوی دپاره مناسب ځای نه دی او نه د زندانیانو دپاره. یو د ناروغۍ د انتقال کېدلی شي، یو بل ته دغ شي، یو په بل باندې تاثیر اچولی شي او زندان کې چې مختلف قسمه خلک ممکن وي.
پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ مخکې د پخوانی حکومت پر مهال معتادین د درملنې په ځانګړي دولتي او نادولتي روغتیایي مرکزونو کې ساتل کېدل. د دې روغتیایي مرکزونو شمیر 4 او ته رسیده چې ډیری مرکزونو ته نادولتي مرستندویه ټولنو مرستې ورکولې، خو اوس څرګنده نه ده چې له افغانستان څخه د بهرنیو مرستندویه ټولنو تر وتلو وروسته به له دې روغتیایي مرکزونو څومره فعال وي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم رالیږلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993 شل شل. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: سی op@referl.org.
درنو اوریدونکو تاسو آزادی رادیو اوری چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.15 FM څپو باندې هم اوریدلای شي. افغانستان نه یوازې دا چې د تاریاکو د تولیدونکو هیوادونو په سر کې راځي، بلکې ښه ډیر د تاریاکو معتادین هم لري. په افغانستان کې د تاریاکو استعمال بیلابیل عوامل لري چې یو عامل د تاریاکو د زیانونو په اړه د خلکو ناخبري ده. موږ په دې اړه له ډاکټر فریدون هاشمی سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې تاریاک د نشه یي موادو په کومه کورنۍ پورې اړه لري.
مخدره مواد چې په 15 کلاس کې ویشل شوی دی، تریاک یا عام خرچه ورته د شیره وای، معمولا د دې اوپیات په کلاس کې راځي. تحقیقات چې اوس ثابت کړی دی، معمولا په دې کې شل الکولوید یا کیمیاوي مواد پکې شته.
هغه څو چې تریاک استعمالوي دغه نښې نښانی بچي.
اولا دغه گوشه گیری ده، در خلق معمولا وارد یواز پاتسی یا دیر دست تیاره زمینه معمولا دوی جوان که معمولا در کسان چه بگور اول بیشتیه ده، دوی جر جر در ایسالات یا ناس ناستی که دیر شکایت که پدی که کانگ دیرشته، یعنی استفراغت دیر که
در تریاک پا کمو تریخو کارول که یه؟
معمولا تریاک پا دری تریخی که استعمالی جی، اول تریخی که در دودی ده، در دود لالاز سر استفاده که، بل در خلیل لار استفاده که، او دریم اگه زرقی ده.
که در غده هر یوه در زیانونو پا اڑای راتواش پا دوگوی که کم یو دیر ضرری ده؟
هر یو خپل اضرار او زیانونه لري. چې سره د سینې لار نه استفاده کی، معمولا پدې کې هغه کوم ساری امراض ده، یعنی یو سوک بر سوک ته انتقالي کی، مثلا تور زیره، سپین زیره، اچ آی وی ایدز، سیفلیس، توبرکلوز یا سل. هغه کسان چې د دودی شکل استفاده کی د خولي سرطان او یا د سږو سرطان معمولا پکې دیره.
که پر دغه لنډمهاله زیانونو راترنا واچوي شي، لنډمهاله زیانونه څه دي؟
مثلا په عصبي سیستم کې دوی تاثیر لري چې خوب له منځه وړي، سړی کمشتیا کوي، سړی ژر ژر د باندې ځي، د اصالاتو سبب ګرځي، په سیستم تناسلي کې د کم قوتي یا ضعف د قوی جنسي سبب ګرځي، په سیستم تنفسي کې هغه مزمن همرازو کې سبب ګرځي.
ځینې خلک په دې فکر کې دي چې څو کاله کېږي زه تریاک استعمالوم، په مخې هېڅ نه دي کړي، زه خو د روغ جوړې اوږدمهاله زیانونه څه دي؟
اوږدمهاله زیانونه معمولا رشدي توب ده. یو څوک چې مثلا پخوا په 15 ګرامه تریاک نشه راغلی، اوس ممکن په 10 ګرامه هغه ته نشه کول رانشي، بل هغه ساري ناروغي ده. کوم کسان چې په اوږدمهاله کې د دین استفاده کې خامخا په دې امراض کې ډیر مبتلا کیږي، بل رواني امراض ده. رواني امراض بالخصوص افسردگی یا خپګان چې موږ دې ته وایي، خصوصا هغه جوان خپګان معمولا په دې اشخاصو کې ډیر ده. 15% کسان هغه کسان چې جوان خپګان لري، زانوژن هغه یو عامل ده.
ځینې میندې دي چې هغوی د ډېر کارونو او د ډېر مصروفیت له امله خپلو ماشومان په تریاکو باندې غلي کوي، پر دغه چې ماشومانو باندې تریاکو اغېز څه دي؟
ماشومان معمولا په دې خاطر چې د سیستم مقاومت دفاعي وجود لږده، په دوی هم نشه ژر راځي او هم کوم هغه سیستمونه چې دي متاسفانه کیدای شي دوی ته ضرر ورسوي.
که پر امیدوارو ښځو باندې تریاکو د اغېزو په اړه معلومات راته راکړي.
اوس تحقیقات دا ثابت کرده که چیرې یو مور بارداری یا عملداری په دوران که د مواد مخدر نه استفاده وکړي، دغه د وینې له لارې کیدای سي چې خپل کوچنۍ ته هم انتقال وکړي. یو موضوع. دوم، کیدای سي چې د پروسه د ولادت هم اوږده کړي. دریم، د تنفسي له لحاظ هغه کوچنۍ چې تولد کیږي د هغې نه د سترس تنفسي سبب ګرځي، یعنی دفتن هغه اکسیجن له منځه ځي. 15 تر 18 اونۍ وروسته د دې اثرات چې هماغه مور په دوران کې استفاده کړی د دې په وینه کې شته. سوی اشکال مثلا طفل کې پیدا کیږي، لاس نه یا سترګې نه ده یا پزې مشکل پیدا کیږي یا قلبي سوری پیدا کیږي.
ځینې کسان په دې باور هم دي چې د تریاکو استعمالونکي ژر نه زړیږي، دوی فکر کوي چې والا ممکن تر ډیرو پورې ځوان پاتې سو. ستاسو نظر په دې اړه څه ده؟
دا متاسفانه یو غلطه مفکوره ده، یو غلطه باور ده. استفاده د مواد مخدر یو څو دقیقې یو څو ساعت د پاره یو کاذبه خوشحالي سره رامنځته کوي، خو دا دوامدار نه وي.
ما سره زیاتره معتادینو سره خبرې کړې دي، هغوی وایي چې والا ما د جنسي قوت په خاطر باندې مې دا استعمالول. دا خبره د دوی سمه ده؟
د سیستم د بدن کې مچیر وګورو، موږ تاسې په مغز کې یا په سر کې یا غدې شته نخامیه په نامه یادیږي، په هغه کې 100 تقریبا نه هورمون افراز کیږي یا تولید کیږي، دغې نه دوه دانه یو ال ایچ او اف اس شته. دا هم په ښځه کو هم په نارینه کو. په ښځینه کې دغه اگه د تولید سبب ګرځي، خصوصا په تخمدانونو کې تاثیر کوي، په نارینه کې دوه تاثیر لري. اول د نارینه اسپرم مشدی ته وای، نطفه په عربی کې وای، معمولا د نطفه سبب ګرځي. استفاده د مواد مخدر د سورمونه مقدار په وجود کې تیتایی نسی که چې په راتلو کې اخیزه د اقامت یا بیولوژی سبب ګرځي.
رازا اکرم مونگا تا تا منتظرو.
باز دادا ازام راغلم، اوز ما پا گاده میلاو کو.
رازا پا خواخ که راغلی.
اوهو دا ایروین تا کوای
تا چه غاره چه ما متاد که. پا یو دود چوک نه متادیگی.
دادا سی مردار شای دای چه پا یو دود سرای متاد کیگی.
دا بیا چه اویلا
دا خبره می ازادی راجی د زهر و کاروان پخپرونه کی واوردا.
خیر ده پودر ما و حاصل را سره کینا.
نور زمونگ اندیوالی و لارا. زو لارم تاسی زما سره سم دخمنی کوای.
درنو اوریدونکو، تاسی ازادی رادیو اوری چې په 1289 منځنۍ څپو خبریږي او اوس ته خاطرې وارده. د بغلان ولایت زین الله د خپل اوخي کیسه کوي چې په خوا تکړه رنگ مالو، خو کله چې د خپل نه اهلو انډیوالان له خوا په نشو اختسو هر څه ځینې پاتسول. اوس یې اولادونه بې تعلیمه پاتې دي او په یو ګوله ډوډۍ پسې سرګردانه ګرځي. دا چې زین الله ته د خپلې خور د میړه احتیاط کوم زیانونه اړولي او خوریان یې له څه ډول ستونزو سره لاس او ګریوان دي، دا به خپله د زین الله له خولې واورو.
دا پرویز نامی زما د خاله زوی او زما اوخی ده، پور مور ته ناسته ده. دا چې په نشو اخته سو د خرابو خلکو سره او د لوپرو خلکو سره ګرځېدو ناسته پاسته یې کوله، اول خالي سګرټ او پاس لیغی چارس او ورپسې پوډر ورسره استعمالول. نو پوډر باندې دا نه پوهېدو چې زه پوډر څکوم. پوډر یې په 400 کې په 400 داخل کې ورسره استعمالول. 400 به تیار ورته ډکړي وو پوډر سره، ده ته به ونه وو چې دا 400 دی. غب به 400 وڅکول تقریبا لس ورځې دی دا ما 400 ته ورکړه او 400 وڅکول. نو دوی کور کې غږ نه وکړه چې زه ماته داسې ملګري ساخ کلی ده مکان ته چې دوی ویلې پروانه کې زه به خپل ځان اداره کړم، کنترول کړم، زه به جوړ سم. دغه کې تقریبا 8 کاله ووتل دا چې پوډرس کوي. اوس یې کورنۍ په ډېر په تشویش کې ده، ډېر غم ورکړی ده، ډېر جګرخونه دي. تقریبا یو زوی 14 کلن ده، بل زوی تقریبا 10 کلن راځي، یوه لور ده او دا خپله تکړه استاز د رنګ د موټرو رنګمال استاز ده چې ډېر ښایسته لاس یې ده، ډېر ښایسته رنګمالی کولی سي. په تورخان کې دکان درلود، دکه نشانه کولی، اوس به د کور ژوند ښه وای. ته وایي اوس به زوی خپل تعلیم هم کولی. استاد زوی چې دی تقریبا تر 15 صبح پورې درس وویلی، ډېر د ناچارۍ نه، ډېر د بې وزلۍ نه چې په کور باندې ډېر سخت تمامېږي چې د ګټندونه سره څوک نه وي چې څه ورته وګټي څه ورکړي، نو ډېر سخت ورته تمامېږي چې روزګار په مخ لاړ شي په دې شرایطو کې. ما زنګ ورته وویم مال راسته تقریبا دا 8 کاله خدا په بستر کې فشخانه کې ووزه بېرته شروع کړي دا خپل په نشو کې غرق ده جوړېږي نه. نو زویم اخر ورته زنګ وویم مال خورزاده ته راسته زه درته یو کاروبار جوړ کړم، زه درته یو کراچي ورته پیدا کړله، دا خوراکي مواد خرڅي انرژي او نوشابه او دغه شیان چې دي دا خرڅي او د کور روزمره خرڅ مخته وړي. دا چې ماشومان په کور کې رنجېږي، بله ورځ په ټیپن کې د غاکو ماشومان مدرسې په زاړه سي وو چې ما پلار غږ په ټیلیفون کې دی. یعنی د ما د دوی پلار سره مینه ده، خو پلار یې بیچاره نشهیي عمله پراسي، نو په ځان نه خبرېږي چې زه اولاد لرم که نه لرم، په کور کې مې څوک شته که نهشته. خپل په نشو کې غرق ده، ډېر مې زړه ورته سوځي. دوی بیچارهګان سهار چې جیږ سي زه ورځم پوښتنه ته پوښتنه یې کومه، نو دوی سترګې او زړه د غمون نه هسې ډکي. نو سړي زړه ورته ډک شي، یعنی زه چې کله ورسم ډېر ورسره نه کېنم، بس چې زړه ما ډکېږي په ما ډېر بده اغېزه کوي.
د زهرو کاربن
په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې سمت خان لس کاله کېږي چې چرس کوي، خو بیا هم په ظاهره په صورت روغ او له رنګه تازه ښکاري. سمت خان یو ورځ له خپل نږدې انډیوال ولی جان سره میلې ته ځي او هلته ولی جان ته هم د چرسو یو دود ورکوي. بس هغه دی چې ولی جان له همدې یو دود سره په چرسو پیل کوي، خو په یو څو میاشتو کې داسې تک زیړ او کمزوری کېږي چې بېخي له کاره لویږي. دا چې چرسو ولې په لسو کالو کې د سمت خان صحت ته په ظاهره زیان ونه رساوه، خو ولی جان یې ډېر زر له پښو وغورځاوه. ولی جان د دې پوښتنې لپاره ډاکټر ته ورغلی دی. دا چې ډاکټر به ولی جان ته د دې راز په اړه څه ووایي، دا به په ډرامه کې واورو.
ولی جانا، دا زما باغ دی، بس تا غوندې اران راځي و دلته میله کو.
واه واه، تا څومره ښکلی او لوی باغ دی. دا خو یوازې باغ نه دی، په دې باغ کې خو هغه له تعمیر هم شته دی.
او نو باغ چې تعمیر ونه لري هلته به میله څنګه کوو؟
یاره صمد خانه، ډیر ښایسته باغ دی، څومره ښکلی ونې، پاخه سړکونه، د لامبو حوض، مرغان، صافه هوا. یاره فکر نه کوم چې زموږ په ولایت کې د بل داسې لوی او ښکلی باغ وي.
ولی جانا، یوازې دا یو باغ نه دی، درې دغسې نور باغونه هم لرم.
نو دا خو یو باغ دی بس دی، نو نور باغونه څه کې؟
خدای دې لري، یاران ډیر دي. کله چې بل ولایت له یارانو سره په چکر ځم، د بل په باغ کې میله خوند نه راکوي، ځکه مې نو په څو ولایتونو کې میلهیي باغونه جوړ کړي دي.
بس صمد خانه، چې دومره یارانو ته اخلاص لرې، خدای دې دنیا نور هم ډیر راکا.
بس یاران دې ژوندي وي، راځه چې کینو یو سګرټۍ ووهو، باغ به وروسته وګورې. ټوله ورځ لرو، اوس نور یاران هم راځي.
سګرټۍ؟ زه خو د سګرټۍ عملی نه یم.
څه پروا لري بابا، یو دوه دوده ووهه.
نه نه، نه وهم، داسې نه یې چې په چرس پخته شم.
یاره ولی جان، عجیبه سړی، نو چې پاخته شي څه اسمان به راونړېږي؟ دا زه چې پاخته یم څه راباندې شوي دي؟ هم خپل تجارت کوم او هم تر تا تکړه یم. که نه مانی راځه چې غېږه ونیسو.
نه نه، غېږ درڅخه نه نیسم. سمه ده، راکه سګرټه.
دا دې واخله چې د دنیا په خوند پوه شي.
ډاکټر صاحب اجازه ده؟
او راځه راځه راځه، په دغه چوکۍ کېنه.
ښه، سمه ده ډاکټر صاحب.
ښه ځوانه، وایه څه خبره ده؟
ډاکټر صاحب، زه په چرسو معتاد یم، غواړم چې علاج مې وکړم.
دا خو دې ډېر ښه نیت کړی دی. څومره وخت کېږي چې د چرسو نشه کوې؟
یاره داسې یو کال به کېږي.
ښه، دا راته وایه چې څنګه په چرسو اخته شوی؟
یو انډیوال سره میلې ته تللی وم، هغه چرسي و. ما ته یې وویل چې دوده ووهه. ما چې ووهه بس شروع مې ورته وکړه، او دا د تر اوسه په دې بلا اخته یم.
ښه، اوس دا راته ووایه چې ولې غواړې علاج دې وکړي.
ډاکټر صاحب، ځواني مې تباه شوه، بس نورې څه کې، ټول ژوند مې تباه شو. غریب سړی یم، اوس هیڅ کار نشم کولی.
نو تا هغه وخت نه پوهېدلې چې چرس انسان ته تاوان لري؟
ډاکټر صاحب، زما انډیوال لس کاله کېږي چې د چرسو نشه کوي، خو سوره او سپین ځوان دی. چې تا ته راولم ولاکه ورباندې پوه شي چې دا د چرسي. ما فکر نه کوه چې چرس دې دومره تاوان ولري، خو زه یې په دریو میاشتو کې وچ کلک او داسې تک ژیړ کړم، بېخي له پښو غورځولم.
چرس خو ډېر بد شی دی، ځینې خلک بېخي لیونۍ کوي.
نو دا زما انډیوال صمد خان ولې داسې ګل غوندې تازه دی او زه یې دومره ژر خراب کړم؟
ستا انډیوال څه کار کوي؟
هغه تجارت کوي، خورا ډېرې پیسې لري او تل له انډیوالانو سره میلې او چرچې کوي. نن دلته او سبا په خارج کې بس کار جوړ دی. نو
ته څه کار کوې؟
زه غریب سړی او خټې کوم، کله مزدوري راته پیدا شي او کله راته پیدا نه شي.
بس بس پوه شوم. ګوره ځوانه، تا په خپله ویل چې هغه ډېرې پیسې لري او ته غریب سړی، انډیوال دې ښه خواړه خوري، د کورنۍ او بچیانو د ډوډۍ غم ورسره نشته، بېغامه خپلې میلې کوي، که لږ ناروغ شي نو پر وخت ډاکټر ته ځي. د هغه وجود غښتلی او ستا وجود کمزوری دی.
والا رښتیا هم دا خبره خدا.
انډیوال دې هم په حقیقت کې ناروغ دی، خو دی اوس په قوت کې دی او په ځان نه پوهېږي. که دې اورېدلی وي، ځینې غښتلي خلک چې په نس کې په مرمۍ هم ولګېږي نو ژر نه غورځېږي، خو وروسته خامخا غورځېږي. دا ستا انډیوال به هم وروسته په ډول ډول ناروغیو اخته شي.
رښتیا هم.
بل مثال به درکم، مثلا که خدای مکه زه تا پر ملا یو کلک سوک ووهم، خوږ به شې خو نور څه نه در باندې کېږي، خو که زه یو دوه کلن ماشوم هم داسې کلک په سوک ووهم، پښتې یې ماتېږي او کېدی شي چې مړ شي. ځکه چې د یو دوه کلن ماشوم وجود تر تا ډېر کمزوری دی. اوس پوه شوې؟
هو ډاکټر صاحب، پوه شوم. ښه، اوس زما علاج به څنګه شي ډاکټر صاحب؟
دا چې تا نیت کړی دی چې په خپله خوښه چرس پرېږدي، نو علاج یې ډېر اسانه دی. راځه له ما سره.
سمه ده ډاکټر صاحب، درځه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي ته په دې شمېره زنګ وهلی سي او خپل پیغام ثبتولی سي. شمېره دا ده: 00422211245. شمېره بیا وایم: 00422211245.